رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه زیبا خادم یم. اوس دلته په واشنگتن کې د ورځې 10:30 دی چې په افغانستان کې د ماښام 9:00 کېږي. د دې ساعت د مهمو خبرونو غټ کې واوري.
د ملي امنیت رئیس په کور د برید مخه نیول شوې ده. د پاکستان پخوانی جمهور رئیس پرویز مشرف د پاکستان نه وتلی دی او د اروپایي اتحادیې مشران بنن د ترکیې د صدر اعظم سره د مهاجرینو د مسلې په هکله وګوري.
د قندوز په ولایت کې د بي سرحده ډاکټرانو پر وختون باندې په برید کې د اشتباهاتو لامل 12 امریکایي عسکرو ته انضباطي سزا ورکړل شوې ده. د افغانستان د کرکټ ټیم د یکشنبه په ورځ د جنوبي افریقا د ټیم سره مسابقه لري. د دې او نورو مسلو د تفصیل نمخ کې زه زیبا خادم او نظرانه یوسفزی د دې ساعت خبرونه وایو.
السلام علیکم. د ملي امنیت د رئیس په کور باندې د یو برید مخانی ول شوې ده. د ازادۍ رادیو خبر ورکوي چې د افغانستان د ملي امنیت د ریاست د مطبوعاتو دفتر ویل دی چې یو سوال چې غوښتلې د ملي امنیت د رئیس مسعود اندرابي کور ته ننوزي امنیتي ځواکونه وجلې دي. اني شاهدانو ویل دي چې په سیمه کې د جسو غوونه اوریدلې دي. د نور تفصیل لپاره اکرام شینواره د کابل نه په ټلیفون کې راسره ده. اکرام صاحب، تاسو یې په ټلیفون کې؟
بله. او
کله
دا په تفصیل راکې؟ ها، لکه تاسو ویل د نن غرمه مهال د افغانستان د ملي امنیت ریاست سرپرست مسعود اندرابي په کور باندې چې یو بریدګر غوښتل بریدو کې د افغانستان د ملي امنیت ریاست د مطبوعاتو د دفتر د وینا له مخې 200 متر کې د امنیتي کارکونکو لخوا د بریګاډ او پیژندل شو او د بریډ باندې په ډزو باندې ووژل شو. البته د پیښېنی شهیدان هم امریکا غوښتل ویل چې کله چې د دوی شو یو ډیر وتل یو ثاني ولید چې د عمومي سړک په غاړه باندې مړ پروت و. تر اوسه پورې د دغې بریډ مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی او هم د افغانستان ملي امنیت ریاست ویچی په دې بریډ کې چاته زیان نه رسېدلې او همداسې هم د افغانستان ملي امنیت ریاست ویچی د بریډ په وخت خاغل اندرابي په کور کې و. هغه ته په دغه بریډ کې هیڅ زیان نه دی رسېدلی.
ډېره مننه اکرام شینواری صاحب.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. د ننګرهار د خیوې په ولسوالۍ کې 15 بارانیان چې فکر کېږي روسان دي نیول شوي دي. یو چارواکي چې د نوم له خودلو نه ډډه کړې ده د امریکا غږ ته ویلي دي چې څو ورځې مخکې د خیوې په ولسوالۍ کې 15 تنه بارانیان چې دوه سړي او درې ښځې دي نیول شوي دي. هغه وایي د کسانو په روسي ژبه خبرې کولې او له یو کور نه د تلاشۍ په وخت کې نیول شوي دي. دغه چارواکي په دې اړه د نورو معلوماتو ورکولو نه ډډه کړې ده. د کیوی ولسوال ډاکټر سید ابرار ویلی دی چې له دغه سی یو پیخي خبر ده خو نور معلومات نه لري. په دغه ولسوالۍ کې یو بل قومي مشر د امریکا غږ ته ویلی دی چې دغه 15 واړه بارانیان په خپل سترګو لیدلی دي او په روسي ژبه ورسره خبرې هم کړې دي. دغه مشر زیاته کړې ده چې د کسان د ولسوالۍ د ملي امنیت په مدیریت کې لیدلی دي او وروسته جلال آباد ته استول شوې دي. د کیوی د ولسوالۍ یو بل اوسیدونکو چې د نوم له خودلو په شرط خبرې کولې د امریکا غږ ته ویلي دي چې دغه بارانیان د داسې او چالو کورې ستل شوی دي چې په خوا د طالبانو سره د لاسلرلو په تور حکومت بندي کړی وو. خو د ننګرهار ولایتي چارواکو ویلي دي چې د دې کسانو د نیول کېدو نه خبر نه دي.
په قندوز کې د بنگلاديش د وی غیر دولتي موسسې دوه کارکونکو تختول شوې دي. په کابل کې د براک د موسسې د مطبوعاتو مسول رونی مرزا امریکا غږ ته د غدو کسانو د برمته کېدو خبر تایید کړی دی.
I can confirm that two of my colleagues have been abducted in Kunsk province yesterday. 17th of March on their way back from
Kunduz to هغه ول چې دغه دوه کسان چې د قندوز نه بغلان تر روانو د پنځشنبه په شپه وسوالو تختول دغه دوه بنگلاديشان چې وسوالو تختول دي انجنیر حاجی شوکت او محمد سراج الاسلام نومېږي که څه هم چې د قندوز د والي دفتر د دغه دوه بنگلاديشانو د تختولو په اړه به خبري خولي خو د برک د موسسې رئیس انور حسین نن د بنگلاديش په پایتخت ډاکې کې ویل دي چې د افغانستان امنیتي ځواکونو د غدو کسانو د خوشی کولو لپاره هڅه پیل کړې دي.
تازه خبر ده چې په زابل کې 14 نشوي ده. همدا اوس د خبريال پوپل سره غږیږو. پوپل صاحب کله معلومات ورکړي چې د زابل کوم ځای کې دا 14 نشوي ده؟
بله زباجان تاسو محترم اوریدونکو ته سلام. دوی پیښه لرو نن ماښام د زابل په مرکز کلات کې ختیځ څنډه کې د یاروخان تفریحي پارک کې الته یو موټر باندې 14 نشوي ده. دو نفر چې ګمان کیږي یو د پولیسو منصبدار دی او یو کوچنی دا دو نفر وژل شوی او یو هم ملکی کس زخمی دی. بل خواته نن د اروزګان ولایت په درو ولسوالیو کې شید اساس سراب او دغه راز په دهراوت کې د افغان ځنګړو ځواکونو عملیات روان دي. د 215 اتل قلی اردو کمانډان جنرال داود شاو فادر امریکا جا خوویل چې د دغه ولسوالۍ په مشخص ډول باندې د غدری ولسوالۍ په دیو کې د مخالفینو پر ضد د نن سهار راځي په لسو عملیاتو کې د په وینا چې 22 وسوال طالبان وژل شوي او یو لسنه نور چپیان دي. او د دهراوت ولسوالۍ هغه فشار چې ګمان کیږي د ولسوالۍ د سقوط له خطر سره مخ ده دا تاجد ویل منځ تللی.
ډیره مننه په مخامخه.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15 خبرونه ته ادامه ورکو. د پاکستان په خوانه جمهور رئیس پرویز مشرف د پاکستان وتلې دي. د پاکستان سره محکمې د رواني اونۍ په پیل کې د پاکستان حکومت ته امر وکړ چې په هغه باندې د پاکستان نه د وتلو بندیز لری کړي. په مشرف باندې د ملي خیانت تور لګول شو او د پاکستان نه په وتلو باندې پرې پابند دی. مشرف نن سهار دوبۍ ته لاړو ویل کېږي چې هغه به د دوبۍ نه یو بل هیواد ته د علاج لپاره لاړ شي. مخکې له دې چې مشرف دوبۍ ته لاړ شي هغه د ډان رسپانډي ته ویلو چې زه یو کماندو یم او خپل هیواد را باندې ګران دی. زه به په سو اونیو یو سو میاشتو کې بیرته راستون شم. خو د سیاسي چارو کارپو حسن عسکري فرانس پرس خبري ایجنسی ته ویلي دي چې پاکستان ته د مشرف د بیرته راتګ امکانات ډېر کم دي.
د اروپای اتحاد مشان بنند د ترکیه د صدر اعظم سره وګوري او هغه ته به د هغه پلان مسوده وړاندې کی چې دغه په اساس به په لسګونو زره مهاجر د اروپای هیوادونو نه ترکیه ته واستول شي. د ترکیه صدر اعظم وویل چې د مهاجرینو موضوع د بشر دوستۍ موضوع ده نه سیاسي موضوع. د اروپای اتحاد د دې پلان په مسوده باندې د بشري حقوقو د دفاع سازمانونو اعتراضونه کړي دي. دغه سازمانونه وایي چې د دې پلان معنی به دا وي چې د مهاجرینو نه چې د جنگونو او تروریزم نه تښتېدلې دي سیاسي ګټه واخیستل شي. دوی په ترکیه باندې هم انتقاد کوي او وایي چې د بشري حقوقو ښه سابقه نه لري.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما به د یک شنبه پورس کیوبا ته په یو تاریخي سفر لاړ شي. دا په تیرو 55 کلونو کې لومړی ځل دی چې دوه هیوادونه کوشش کوي چې اړیکې بیا ښې شي. اوباما به د امریکا لومړی ولسمشر وي چې په تیرو 90 کلونو کې کیوبا ته سفر کوي. هغه به په کیوبا کې خلکو ته وینا هم کوي. سپینه ماڼۍ د اوباما د هوانا د سفر په حق لوایي چې دا به په پخوانی هوانا کې د یو نوي دور آغاز وي. د غوډوانو هیوادونو شاوخوا اته میاشتې مخکې خپلې اړیکې یو ځل بیا نوې کړې. باراک اوباما په دې حق لوویل
انکلودینګ هاوینګ د کوریج ټو ترن ا پیج آن د فیلډ پالیسیز اف د پاست از هاو وی بیګان ا نیو چپټر
او په خاصه توګه د تاریخ د هغه پالیسیونو تیرېدل چې ناکامه شوې دي هغه لار ده چې مونږ به یې راخلو. مونږ د کیوبا د خلکو سره د اړیکو یو نوې دور پیلو. سپینه ماڼۍ وایي چې د اوباما د دې تاریخي سفر هدف دا دی چې د دواړو هیوادونو اړیکې عادي شي. نظرانه یوسفزی، آشنا رادیو، واشنگتن.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. شمالي کوریا دوه بالستیک توغندي ازمویلې دي. شمالي کوریا دغه کار څو ورځې وروسته له هغه کړی دی چې امریکا ورباندې نوي بندیزونه ولګول. د جنوبي کوریا لوی درستیز ویلی دی چې توغندي چې د کوریا د ټاپو وزمه په ختیځ کې په سمندر کې ازمویل شوې دي 800 کیلومتر واټانه وهلې ده.
پال جزایر کې نامعلومو وسوالو کسانو د طبي غاز په وی فابریکې باندې برید کړی دی. تر اوسه پورې د مرګ جوبلی پاړه رپورت نه دی ورکړل شوی. او په کینیا کې چارواکي وایي چې هغه زمره چې د نایروبي د وحشي حیواناتو د پارک نه تښتیدلو په نایروبي کې په یو کس باندې برید کړی دی. دا په یو میاشت کې دریم ځل دی چې زمریان د جوبر نه تښتي او خلک په یره کې اچوي. د کینیا د وحشي حیواناتو د ادارې رئیس ویلي دی چې هغه کس چې د دې زمري برید پرې کړی وشپېته کلن دی، هغه دا هم ویلي دی چې خلکو چې د زمري شاوخوا راټول شوي وو او شور ماشور یې جوړ کړی و، د زمري عکسونه یې اخیستل او په موټرو یې هارنونه وهل، او دا دې سبب شو چې زمری راوپارېږي او په دغه کس برید وکړي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري. د سیمې او نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه واوریدل. د اسوسییټډ پریس خبری آژانس ویلی دی چې د قندوز د ولایت د بیسرحد ډاکټرانو په یو روغتون باندې په برید کې د اشتباهاتو لکبله 12 امریکایي عسکرو ته انضباطي سزا ورکړ شوې ده، خو په دغو امریکایي عسکرو جنایي تورونه نه دی لګول شوی. د بیسرحد ډاکټرانو د ټولنې نطاق ویلی دی چې دغه سازمان په دې انضباطي سزا باندې تر هغه وخت پورې تبصره نه کوي چې پینټاګان په مستقیمه توګه خپل تصمیم نوی اعلان کړي. د بیسرحد ډاکټرانو ټولنې په قندوز کې د دوی پروختون باندې د بریټ په حق له د پلاتون غوښتنه کړې و چې پکې 200 وژل شوی وو. د روختون کارکونکو د دغه روختون په بمباری کې د خیلو نظامی کسانو ته د سخت سزا غوښتنه کوي. د دې خبر تفصیل ګل رحیم نیازمن را لګلې ده.
سعید حقیر په قندوز کې د بیسرحد ډاکټرانو د روختون د عاجل څنګ نرسو. کله چې د امریکایي هوایي قواو لخوا دغه روختون بمباری ده، سعید په روختون کې نوکری وو. هغه وای چې دا دویم ځل ژوندې شوه ځکه چې په دغه شپه له بمبار څخه ژوندې وتل ناممکن وو. سعید وای چې بمونه د ګلې په څیر راورېدل او د خپل زیاتو همکارانو ننداره کړې چې په بمونو یې اندامونه غوڅ شوي او په نتیجه کې وجل شوي دي. د سعید تر ډاکټر عبدالستار زهیر چې د روغتون مشري په غاړه وه په دغه بمبار کې وجل شوی دی. سعید د سترګو لیدلې حال داسې بیانوي:
زه په دغه شپه باندې رسمي نوکری وم، په عاجل شوبه کې وم. کله چې بمبار شروع شو نو د عاجل شوبې نه زه غوښتل مې په شمول د ډاکټر محیب شهید بارته وزو، نو مخې ته زمونږ یو بم ولګېد. په دغه اساس باندې مونږ ونه شو کولای چې بارته وزو بیرته راوګرځېدلو. بیا زه د آی سی یو یا مراقبت جدی شعبه ته نوتم او الته بمبار زرای سار کلم او دغه شانتی بمونه را ولیدل. یو تعداد ډاکټران ما ولیدل چې چانه په خی کټ شوی وي، چانه لاس کټ شوی وي، او یو تعداد مریضان می ولیدل چې دغه شان پوینو کې دت پاتو په اور کې دغه شان سوزیدل او چغي وهلی چې الله یا کلمه. دغه شانتی مسلسل بمبارو چې بالکل یې مونږ ته وقفه را نکله چې مونږ یو زینه بل ځای ته انتقال شو.
هغه وای چې د مرګ منلې و، خو په دنیا کې د ژوند قسمت او الله سره تله دې
زما دا احساس نکوم چې زه دې پادشم دوباره په دنیا کې. یو پک لاندې مې سر د خړو په خیمه بار د کړیو چې پرې کب خیمه ووم لګي چې خسر خو مسار ته مړې د مسلمانانو پیژنې. نو په دغه اساس باندې بمبار دوام وکړ، یو وخت ور ولګي چې ما په کړکۍ باندې کته ځان واچو او بس راوتم بار ته چې ونه کتل. نو مسلمانان دې واران زمنګ دوستان قطار پراتو او چانه په خې کړ شوې څوک شهیدان شو چا چې په دنیا کې عمر وو. نو الله پاک دا وساته. زه دغه شانت مطمئن یم چې دې بیرحمانه بمبار کې امکان نه لري چې زه دې په دې بچم. خو بس بم لګیږي دارې په سر باندې مې لګیږي او دارې اوس لګیږي په خو باندې مې د خاکبار د وجنه قریب مونږ یو ځل پات شو. بل حالات دا چې قضا مونږ بدن ور واخلي زما خپل لباس چپن د چکم دې شاته اوس وزید او په خمه پکې زخمی شو. لاخت
سعید حقیر وای چې امریکایان باید په قندوز کې د بیسرحد ډاکټرانو پر روختون په بمبار کې د خیلو عسکرو ته سزا ورکړي، خو دغه سزا چې دوی اعلان کړي په افغانانو پورې خندا او د دوی انساني کرامات ته د توهین په معنا ده.
زه شخصا خپل په دې سزا باندې زه موافق نه یم. دا د امریکایانو په موږ باندې یو قسم مسخره کول دي، ټوکی کول دي، ځکه چې زمونږ ډېر ډاکټران دي او شهیدان دي. خو زه خپل په دې باندې په دې سزا باندې چې دلته تیم کړی دا زه یو قسم قانوني نه په دې باندې دیو باید صحیح علانیه محکمه شي ترڅو په آینده کې داسې بیرحمانه عمل تر سره نه کړي. نو دا سزا چې کوم نه دا موږ پسې په حقیقت کې موږ پسې ټوکی کول دي، موږ پسې استهزاء وهل دي او زمونږ په شهیدانو پورې ټوکی کول دي، زمونږ په زخمیانو پورې ټوکی کول دي، زمونږ مده دي ټول افغانستان د ولوس پور یو قسم
نشخان وهنی. د همدغه پیخ یو بل عیني شاهد چې لنو مخیستوی ډډه کوله ویلې چې په بمبار کې ژوندې پاتې شوه، خو په دغه شپه د مړو ټپیانو او وینو لیدو ورته عصبي تکلیف پیدا شوی و. هغه زیاتوي چې د شپې به په خوب کې ویریده او یو دمبه منډه خیسته، خو د کورنۍ لخوا خارج ته د تداوی لپاره ولېږل شو او اوس هم تر درملنې لاندې دی. هغه وایي چې په قندوز کې د بې سرحده ډاکټرانو پر روغتون بمبار کوونکي عسکر باید اعدام شي. ګلرحیم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
بل پلاو د افغانستان د پاره د بشري حقوقو د سارنې د مؤسسې څیړونکي پټریشا ګاسمن پرون یو ځل بیا د دغه مؤسسې دریز بیان کړی دی چې باید د قندوز پر روغتون باندې دی د برید په حق لا په مستقله توګه تحقیقات وشي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
د آشنا رادیو خبرونه د امریکا غا آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه اوري. د سر صلیب د نړیوال کمیټه عمومي رئیس ویلي دي چې لوګه جنگ او تشدد هغه سي دي چې ډیر افغانان په داخل کې د خپل کلیکور نه نور زینو ته کډه ته مجبور کړي دي او همداشان ډیر نور خارج ته ماجر شوی دي. اکرام شینواری په دې حق له رپورت راکړی دی.
د سر صلیب د نړیوال کمیټې عمومي رئیس پیټر میرور نن د جمعې په ورځ افغانستان ته د خپل سفر په پای کې په کابل کې خبريالانو ته ویل چې افغانانو سره نړیواله پاملرنه کمه شوې ده. د ICC عمومي رئیس د افغانستان نه بهر په ځینو هیوادو کې افغان مهاجرینو سره د چلند په باب هم خبرې وکړې او پرته له دې چې د کوم هیواد نوم واخلي د هغو هیوادو د پالیسیو سره یې خپل مخالفت څرګند.
While not everybody leaving Afghanistan is necessarily a refugee according
Harry Peter Miro Ruel da zaruri na da shahar ya usuk chi la Afghanistan sa khawzi hagadi de 1915 sum kal de mahajirat de convention de ghoxtun sara barabar wi aw de mahajir u gane shi de basharin na rewal tulani de ris patoga mun pa di tingar ko chi hawi chi satni tartia lari wartadi blatar barabar shi ta de nari pa ya wasima ya bala sima ki hawuta chi blatar tartia lari de tabiat par bansar chi pa di barkha ki afghanan ya dom pa systematic dawl di de gasi zamana sa bahar wasatil shi da ICRC umumi ris wel chi Afghanistan ta خپل سفر په وخی د بيزيشو افغانانو سره هم خبرې کړې او دا ورته سرګنده شوې چې هغه د اقتصادي ستونزو او تاریخوالې د پیښو لامل د نن په خپل هیواد کې او بهراني هیوادو ته کډه کیږي.
My visit here has allowed me to speak to a lot of displaced.
کارلی پیټر میروریل دلته زموږ سفر په وخت کې ماته د زیات شمیر بيزيشو کسانو سره د خبرو امکان پیدا شو. زه په دې په خټو غپوشم او دغه پایلې ته ورسیدم چې لوګه او تاریخوالې دوه خورا مهم عوامل دي چې خلک بيزي کول ته ارباسي. لومړی د نن په هیواد کې او بیا ګوانډي هیوادو ته او هغه چې امکانات لري له ګوانډي هیوادو نورو وړاندې نورو هیوادو ته کډه کیږي. د ICRC عمومي رئیس ویل چې افغانانو ستونزو ته په کتوې پریکړه کړې چې سکل دغه هیواد لپاره په خپل بودیجه کې لس فیصده زیاتوالی راولي. هغه تیری سوي کال د افغانانو لپاره په نږدې کلو کې تر ټولو خونړی کال په توګه یاد کړ او ویل چې په 2015 کال کې تر نورو کلونو زیات ملکي افغانان مړه او ټپیان شوي دي. د سوسیالیست نړیوال کمیټې عمومي رئیس پیټر میرور ویل چې تیر کال په افغانستان کې پر نو وروختي کارکونکو باندې بریدونه کې هم زیاتواله راغلی وو. همداشان هغه به بترپانه توګه د مرستې در رسولو چارو په برخه کې د ستونزو یادونه وکړه. وی ویل چې په جګړه کې ټولې خپلې خواوې په بترپانه توګه اړو خلکو ته د مرستو د برابرولو مخه نیسي. همداشان د سلسله د نړیوال کمیټې دغه چارواکي د سیاسي لارو چارو د افغانستان ستونزې په حواله ټینګار وکړ او وی ویل چې یوازې د سیاسي ثبات په وخت په یو هیواد کې اقتصادي پرمختګ راتللی شي. د سلسله د نړیوال کمیټې رئیس پیټر میرور د دوشنبې په ورځ افغانستان ته راغلی او د خپل دغه سفر په وخت د افغانستان د جمهور رئیس محمد اشرف غنی او اجرائیه رئیس عبدالله سره د کتلو ترڅنګ د کابل سربیره یو شمیر ولایتونو ته هم سفر کړی دی. د سلسله نړیواله کمیټه د بيزيشو افغانانو سره د مرستو سربیره د افغان حکومت او د حکومت د وسلوالو مخالفانو ترمنځ د جګړې په لومړی کرخه کې په جګړې کې د وژل شو مړو د لیک او د ټپیانو د دربلنې سربیره د دواړو خواو د بندیانو سره هم لیدل کاته کوي او دا غوی لیکونه د بندیانو کورنیو ته رسي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
او د سپورت رانو مینوالو تاسو ته معلومه ده چې د کرکټ د شلوریز نړیوال جام د لوبو په لړ کې به د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د یکشنبه په ورځ د جنوبي افریقا د کرکټ د ملي لوبډله سره لوب وکړي. پرون د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې خپل اوله مسابقه د سریلانکا سره وکړه او سریلانکا وګټله او افغانستان ټیم و بایلله. دا چې په لوبډلې کې او د افغانستان او جنوبي افریقا ترمنځ د کرکټ د سیالۍ په حق له وسول کیږي نو په دې باره کې به امدا اوس د امریکا غږ آشنا رادیو همکار متي ولابت سره وغږیږم. او نور حال به دنه وورو چې الته څه خبرې دي سويني او څه اوري. ابه سپستر مشه
السلام علیکم
دی بجر
مستر خبره وا
چلو په یو کې مې دې یو وړي غره کې شو کنه. او ښا اوس ته خاول دا وای چې هوا څنګه ده او تاسو څنګه یې او دا د ټیم غړي څنګه دي؟ ګرمي خو ډېره نه ابي سب دا موقعیت خو دلګ بدل کچ غاګ د صفانه اوري دل کیږي ابي سب
سوري
رازی غاګ مو خود صفانه اوري دل کیږي حکومت به گزاره وکړو تلګ زما بدل ک موقعیت دی بدل ک ښه بله نو خو په دې یو صحیح شو خو نه معلومیږي چې ته غږی غځ بیا ورما ښه زما خبره خدا ده چې اول خو دا خبره چې دا د جنوبی افریقا لوبډله چې ده نو د خو مونږ هم د سیاوري دلی دي چې دا یو ډیره قوی لوبډله ده د دینو رو قوی لوبډله په جمله کې کنه او د افغانستان ټیم خو چې ور سره لوب کین نو اوس د سې معلومه ده فکر کې چې د افغانستان ټیم کومه خاصه ستراتیژي لري نه لري د سې لوبډله سره چې مسابقه کوي سب یو بل پښتنه د جنوبی افریقا نه د ټیم سره چلو بکی کنه د مسابقې نه علاوه خو افغانستان دوه نور لوبم لري کنه نور مسابقې هم کوي انګلستان او ویست انډیز سره نو د انګلستان او ویست انډیز لوب ډلې څنګه دي کم چانس ته چې افغانستان کم لوب وګټي ستا په فکر ورته
یو څه بل کې دی چې انګلستان د اوس د ټولګور د جنوبی افریقا
ډېر قریبه
دا اوس د دوه روانه د انګلستان د انګلستان
ډیر مننه به سه بیا به احوال واخلو ډیر تشکر اوس د سیم په مخه ښه د امریکا غږ آشنا رادیو درنوریدونکو، پرون په افغانستان کې د پولیو ضد واکسین عمومي درې ورځنی کمپین ختم شو او هدف دا و چې 9 میلیون ماشومانو ته به د پولیو واکسین ورکړي. نن د خبرو اترو یا گفت شنو په پروګرام کې پام دی غږیږو چې آیا دغه هدف ترسره شو، تر کومه حده دا هدف ترسره شوی دی، او که چیرې ماشومان د پولیو د واکسین نه پاتې وي آینده پروګرام څه دی. د پروګرام قربانه قدیر مشرف او ابراهیم ناصر دي. کولی شئ وروسته خبرونې ته تلیفون وکړئ. اوس نظرانه یوسفزی د دې ساعت خبرونه وایي.
السلام علیکم. د ملي امنیت د رئیس په کور باندې د یو برید مخه نیول شوې ده. د افغانستان د ملي امنیت د ریاست د مطبوعاتو دفتر ویلي دي چې یو سوال چې غوښتلې د ملي امنیت د رئیس مسعود اندرابي کور ته ننوسي، امنیتي ځواکونو وژلې دي. عیني شاهدینو ویلي دي چې په سیمه کې د ډزو غږونه اورېدلې دي. د ننګرهار د خیوې پولیس والی کې 15 بارنیان چې فکر کېږي روسان دي نیول شوي دي. یو ځایي چارواکي چې نوم خوولو نه ډډه کړي امریکا غږ ته ویلي چې 100 ورځې وړاندې د خیوې پولیس والی کې 15 تنه بارنیان چې 2 سړي او 3 ښځې دي نیول شوي دي. په قندوز کې د بنگلاديش د یوې غیر دولتي موسسې 2 کارکوونکي تښتول شوي دي. په هلمند کې چارواکي او عیني شاهدان وایي چې د نادلي په ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو یو هلیکاپټر رالوېدلی ده، خو د افغانستان د دفاع وزارت ویلي چې کوم هلیکاپټر رالوېدلی نه ده. د پاکستان پخوانی جمهور رئیس پرویز مشرف د پاکستان نه وتلی دی. د پاکستان ستری محکمې د روانې اونۍ په پیل کې د پاکستان حکومت ته امر وکړو چې په هغه باندې دی د پاکستان نه د وتلو بندیز لری کړي. د اروپای اتحاد مشران بنن د ترکیه د صدر اعظم سره وګوري او هغه ته به د هغه پلان مسوده وړاندې کړي چې په اساس به په لسګونو زره مهاجر د اروپای هیوادونو نه ترکیه ته واستول شي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما به د یکشنبې په ورځ کیوبا ته په یو تاریخي سفر لاړ شي. دا په 1350 کلونو کې لومړی ځل دی چې دواړه هیوادونه کوشش کوي چې اړیکې بیا ښه شي. اوباما به د امریکا لومړی ولسمشر وي چې په 1390 کلونو کې کیوبا ته سفر کوي. هغه به په کیوبا کې خلکو ته وینا هم کوي. په الجزایر کې نامعلومو وسوالو کسانو د طبي ګاز په یو فابریکې باندې برید کړی دی. تر اوسه پورې د مرګ جوبلي په اړه رپورټ نه دی ورکړل شوی. دغه فابریکا چې د الجزایر په جنوب کې موقعیت لري د ناروې د یو شرکت په شمول د انرژۍ د 3 شرکتونو لخوا چلول کیږي. او په کینیا کې چارواکي وایي چې هغه زمری چې د نایروبي د وحشي حیواناتو د پارک نه تښتېدلی و په نایروبي کې په یو کس باندې برید کړی دی. دا په یو میاشت کې 3 ځل دی چې زمریان د جوبر نه تښتي او خلک په یره کې اچوي. د کینیا د وحشي حیواناتو د ادارې رئیس ویلی دی چې هغه کس چې د زمری برید پرې کړی 8 کلن دی. هغه دا هم ویلي چې خلکو چې د زمری شاوخوا راټول شوي وو او شور ماشور یې جوړ کړو د دې سبب شو چې زمری راوپارېږي.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، هرمونیشی چې د خبرو اترو یا گفتو شنو تو پروگرام کې په دې غږیږو چې په افغانستان کې 9 میلیون ماشومانو ته د پولیو د واکسین د ورکولو هدف په بشپړه توګه ترسره شوی دی یا نه. په دغه کمپین کې څومره ماشومان د پولیو د واکسین نه پاتې دي؟ کېدای شي وروسته خبرونې ته تلیفون وکړئ او خپل نظر څرګند کړئ. د پروګرام قربانه قدیر مشرف او ابراهیم ناصر دي. تاسو ټول نه مننه کوم چې خبرونه اورئ او خپل نظر څرګندوي. سوشي ویروس د امریکا غږ آشنا رادیو دری خبرونه پیل کیږي.
رادیو